نشپین ه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادي رادیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورئ. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلم کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د یو بیان له مخې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو یې د برید بېګا د تخار ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډیره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري اژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډیره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان زیانونه وارزوي او له طوفان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. خو اټکل کېږي چې ښاغلی بایدن به له جمهوری پالوالي ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري. دیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل چې دای به له والي سره وګوري، خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې. د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاری به یوازې له توپان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي. دی سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند له لورې درېدلی دی، خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او په یو مرکه کې به د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د لانجو موضوع وشاربو.
د طرفینو ترمنځ چې امارت دی او ملل متحد دواړه، د تفاهم د نشتوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي.
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له اعتراض څخه مو خبرو. د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوي دي که چېرته په ازادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په ازاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي.
په یو بل راپور کې به واورې چې نږدې 8.5 لک افغانانو په امریکا کې د میشتیدنې پروګرام ته غوښتنلیکونه ورکړي، خو یو شمیر لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
ماته لهغه وخت څخه یو کیس نمبر ست راستولای او اسنادونه مې انډرویو ته تللی چې په خاطر لهغه وروسته تر اوسه هیڅ هم نه دی راغلی.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. ورزو د راپور نو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا وی په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځندیدل دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندوی پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکونکو او وسایلو د لیک پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د باعث شوی چې دا پروګرامونه و ځندول شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل موقتاً ځندول شوې دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله راغلي چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد د امنیت شورا د غراپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمیر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي رادیو ته وویل
دلته زیاتره هم د ستن زیاتره تشته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کیږي او زیاتره د حسانه او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکړي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یوی اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کون ډیر ډیر دي اعتماد دي ضرورت لري ورته مستحقي هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنگي دي هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژنې چا سره بلدي او لري هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پر ډیر خلک د دینه به برخه پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره روسه په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری کچه اوج ته رسیدلې او په بیساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړي. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په روسي کې د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګو. که څه هم د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوسته.
په افغانستان کې د شپږ 50 سورغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي نظر وپوښت. ښاغلي لطیفي چې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی، د پوښتنې ته چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې د زیاتېدونکو ستونزو اصلي علت څه دی، په ځواب کې وویل
د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسي نزاکتونو تاثیر لاندې زی کله او بل دا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګر ملتونو ترمنځ د تفاهم د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي، او بل دا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نکي اکثرا په داو کې د نزاکتونو او ټولنیز اساسیتونو راپارولو بحث ګرځي. بل عمده خبره چې د شفافیت خبرې پکې راځي اکثرا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دو برخو کې ده، هم د تفاهم په چوکاټ کې چې د هغوی په ژبه باندې مسایل ورسره نه شریکیږي چې قابل هضم وي هغوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق دپاره کدرونه نشته، ولې چې فرار د مغزونو د دې بحث ګرځېدلی چې یو لویه خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کېدی شي، او ورسره اوس خو ګرچې د دې تاثیرات نشته، دې نه وروسته چې هوا سړیږي پیدا به شي چې اقلیمي او طبیعي تاثیرات به هم وي ورسره. بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پوهیږو چې بیکاري د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې د دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي.
لطیف صاحب، له سیاسي برخې پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کوم دي؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونو په سیستم کې د خو حکومت ولې د لپاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د ښه حکومتولۍ خواته بوزي، هغه د مغزونو د فرار له وجې وجود نه لري چې دغه په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټنې پیدا کړی د امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ دغه پروژو دغه مسایلو په اړه او د بې اعتمادي فضا یې رامنځته کړی. نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شوي دي، بالاخره د دې معنی چې وایي چې د انکشاف خواته یو پل هم اوچت نشي او ټول د احتیاج لوري ته پاتې شي چې د مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډیر لنډمهاله دي او دا د دې موثریت دومره زیات نه، لکه چهار ورځ یو چاته کب ورکې دا موثر نه ده. بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وخی.
بله لطیف صاحب، مننه. که لنډ په پای کې راته ووایاست چې د خطر شته چې ملګري ملتونه به خپلې پروژې د دغو ستونزو له کبله بالاخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندې کړي؟
زه په دې باورمن یم چې ملګري ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولی، ولې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پرېږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق به کوي، د دوی د نږدې کولو لپاره د تفاهم یو هغه معقوله لاره پکار ده چې د دواړو لپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپل موقفونو نه یو نرمش حالت تراشي، لږ دوی نرم شي لږ هغوی نرم شي او هغه حاله کېدی شي چې هغوی ته د هغوی په ژبه باندې مسائل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغوی پوه شي چې د ښه حکومتولۍ دپاره د ټولنیز پرمختګ دپاره دغه ضرورتونه دي، په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کېدی شي، نه دا چې د بهرنیو په ژبه ده لکه چې یو نیم فیصلې داسې وي چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري، هغه هیڅکله د تطبیق وړ نه وي، هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبه باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي، په یقین سره
وایم
چې د هغوی د ښه حکومتولۍ دپاره د ظرفیتونو لوړولو دپاره هم همکاري وشي ورسره، دا سیستم به شفافیت خواته ځي. په دې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګ راتګ دپاره شته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو کې عبدالحسیب لطیفي او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نخوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن ښار کې د پرلات خیمه وهلي وای، د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. د موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو اعتصاب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 به دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي، او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیل بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پایت ورسیږي، خو تر اوسه یې پایله نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارټایډ چې تر اوسه په افغانستان کې د عمل لري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځک ول د دغه تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم کې زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي، او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي، او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي، ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
شوارها قرار دارن
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی، تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي، او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني، او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده، او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. روسیه وکاله مخکې تر دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي، کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
روسیه وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وسمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیتوپول په لورې مخته شي، او له کریمیا سره د وصل شوې پله لاره قطه شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلې پله د موټر د تګ یو برخه لږ بیجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بي پيلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د وشتلو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي، او له دې لارې له کریمیا ټاپو وسمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوې پله لاره قطه کړي. کریمیا ټاپو وسمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د میلیتوپول د شار پلور پرمختګ کړی دی. د جمعې پروس د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وی د کابل تر سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. د کمیټې پرون د یو راپور په خبرولو سره وویل چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په پراخه کچه د سانسور حملو، خپل سر نیونو او پر خځینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامدار ساتلې. جزئیات محمد خاطر پردیس اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وای چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته اشاره سره روان وضعیت به یاد کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړونو لمخې طالبانو د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دند لامل نیولې دي. یادې کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېرې خبريالانو لنیول کېدو وروسته ویلي چې دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالي کار پورې اړن نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خود دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ د اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې کچیر ته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاد توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښ نه و نو بیا نه شي کولای چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند زبی الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې لدې تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خو کې د بیپول خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرټر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته اشاره سره لیکلی چې لا هم شپږ خبريالان د طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او لشرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په دې اگست میاشت کې شاوخوا ډیر لس خبريالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
azadiradio.com قدر من اوریدون کوشه به ورستاستا سوغگیس پیغامونه خبرو خل هغه مخ کی ورستای راپور. امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 8 لک افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره غوښتن لیکونه ورکړي له هم په افغانستان کې پاتې دي. دا راپور زیاتوي چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د 2 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. سنا ککړ او په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سر مفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوری نظام لړنګې دو 2 کال وروسته لا هم لا 340 څورو زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتن لیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځنګړي سر مفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډیر شوی دی.
یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا ایس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلی چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځنډ نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یوه امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی دی ایس آی وی اسنادو په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللی دي، چک په خاطر. له هغې وروسته تروسه هیڅ هم نه دي راغلي.
د امریکا د ایس آی وی کیسونو یوه بله غوښتونکې چې ادا کوي د امریکا سفارت کارکوونکې وه وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د ایس آی وی کیسونه خورا ورو پر مخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید پی ون پی ټو او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. د زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسیږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهلې کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوړي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ سه. زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بیخي کمزورې دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه مې یو اقدام پوره.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کلدار یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخیستي در په دره کړي. وروره خدای دې وشي دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبول کی محترمه دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمې سخت دا پیغام پرېږدم دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز دی ویلو یستنج سره لاس غریوانی چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی ډیر ورسره پستون ځکه محترمه کمزورې فعالیت لري دا چې ډیر ضروری کار موسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو ځو د سیستاني وسیمې تل د بیولوی شاګۍ تر پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو هغه خپل ستونزه حلوو نو خدای دې وکړي چې دغه